په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې د ازادي راډیو خبرونه اوري چې هر ورځ څلورویشت ساعته دوام کوي. بیا هم سلامونه او سهار مو نیکمرغه. نن د سېشنبې ورځ ده، د وږي اسمبلۍ اوویشتمه د سپتمبر اوولسمه. دوه اونیز پروګرامونه په دې خپرونه کې خپروو، د ښځو خاص پروګرام نیمه نړۍ او د ازادۍ میلمه. خو اوس خبرونه. فرانسوي چارواکي افغاني ټیکواندوکارې مرزیې حمیدي ته د وژنې د ګواښونو په اړه څېړنه کوي. د پلازمینې پاریس څارنوالانو پرون وویل چې د آنلاین کرک کې د متخصصانو یوې ډلې په دې اړه څېړنې پیل کړي دي. مرزیه حمیدی چې په 2018 میلادي کال کې پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنیدو وروسته فرانسې ته کډواله سوې ده، کوي چې په آنلاین پلیټ فارمونو کې په مرګ، تجاوز او نورو ځورونو ګواښل سوې ده. هغه فرانس پرس خبری اجنس ته په یو بیان کې ویلي دا غواړي هغه کسان چې دیته دا ګواښونه کوي وپیژندل سي او محاکمه سي. د حمیدی مدافع وکیل ویلي چې پولیسو تر نامعلومه مودې پورې د دې افغان ټیکواندو کارې لپاره امنیتي تدابیر زیات کړي. منیجه حمیدی غوښتل د پاریس اولمپیک په لوبه کې د افغانستان په استازیتوب ګډون وکړي، خو په خپل وزن کې بریالی نه شو او له هغه وخت تر اوسه دیته په ټولنیزو رسنیو کې پاملرنه زیاته شوې. د هوا پیژندنې اداره د نن ورځې په اوږدو کې د افغانستان په نهو ولایتونو کې د سختو بارانونو او احتمالي سیلابونو په اړه خبرداری ورکوي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت پر خپل ایکس پاڼه د هوا پیژندنې ادارې یو بیان خپور کړی چې وایي نن سه‌شنبه په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، پروان، تخار او بغلان ولایتونو کې د 1500 او 1500 میلی مترو ترمنځ د بارانونو تالندې برېښنا اټکل کیږي. د بیان له مخې د سلنګونو په ګډون د افغانستان په لویدیځو، جنوبي او مرکزي سیمو کې د نسبتا تیز باد چې سرعت به یې په ساعت کې د 1500 او 1000 کیلو مترو ترمنځ وي او ورسره خاورو او دوړو امکان هم شته. په پام کې ده د افغانستان او جنوبي افریقا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د یو ورځنیو لوبو لړۍ سبا پیل سي. په دې لوبلړۍ کې چې کوربه افغانستان دی، د دواړو لوبډلو ترمنځ درې یو ورځنۍ لوبې پلان سوي دي. لومړۍ لوبه سبا د متحده عرب اماراتو د شارجې په لوبغالي کې د کابل پر وخت مازیګر پر 4:30 بجو په پام کې ده. دویمه لوبه به د جمعې پر ورځ او درېمه لوبه د یکشنبې پر ورځ ترسره سي. دا د افغانستان او جنوبي افریقا د ځواکمنې لوبډلې ترمنځ لومړنۍ دواړخیزه لوبلړۍ ده. د ایران نوی ولسمشر مسعود پزشکیان وی لکه چې د جولای میاشتې په پای کې د ولسمشر په توګه کار پیل کړی، روسیې ته هیڅ راز وسلې نه دي ورکول سوي. د شغلی پزشکیان له خبرو داسې ښکاري دی چې غواړي له متحده ایالاتونو سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه د مستقیمو خبرو ور پرانیستي پرېږدي. خو نش پېته کلن پزشکیان چې ځینې څارونکي د نسبتا معتدل ولسمشر په سترګو ورته ګوري، په عین حال کې د ایران پر دولتي ټلویزیون د خبرو پر مهال د بالستیک توغندیو د پروګرام په اړه د تهران پر پخوانی سخت دریز ټینګار وکړ او ویل چې هیواد به د دې پروګرام د محدودولو په هدف د لویدیځ له بندیزونو سره سره له دې پروګرام څخه هیڅکله په شان نه سي. پزشکیان دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په ایران کې دننه او د سیمې په کچه د منځني ختیځ حالات خورا ډیر کړکېچن دي. تکل سوی د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن سه‌شنبه مصر ته ولاړ سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه په یو اعلامیه کې ویلي بلینکن به له مصري چارواکو سره په غزه کې د اوربند د ټینګښت او د پاتې یرغمل سویو د خلاصون لپاره د موافقې پر هڅو خبرې وکړي. دا سفر داسې وخت کې چې فلسطیني چارواکو ویلي پرون هم پر غزه تاړنګه د اسرائیل په هوایي حملو کې د 15 ښځو او 4 ماشومانو په ګډون 14 کسان ووژل سول. د امریکا د متحده ایالاتونو او مصر ترڅنګ قطر هم له میاشتو راهیسې په غزه کې د اوربند د ټینګښت او د یرغمل سویو د خلاصون لپاره پر یو موافقه د سلا کې د هڅو منځګړی توپ کوي. د اسرائیل حکومت پرون دوشنبه ویلي د اسرائیل او د لبنان د شیعه ډلې حزب الله ترمنځ شایي یوه بالقوه پراخه جګړه په نږدې کېدو وي. د اسرائیل دفاع وزیر یوف ګالنت د امریکا د متحده ایالاتونو له منځګړي آموس اوکشټاین سره په کتنه کې ویلي د یوې احتمالي موافقې لپاره وخت ځکه له لاسه په وتلو دی چې حزب الله ډلې د فلسطینیانو له افراطي ډلې حماس سره ځان نږدې کړی دی او د شخړې له ختمولو یې ډډه کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. ګالانت په خپلو خبرو کې ویلي یوازنۍ لار چې پاتې ده دا ده چې د اسرائیل په شمال کې خپلو کورونو ته د بې ځایه سوو کسانو بیرته ستنېدل یقیني سي چې دا کار یوازې په پوځي اقدام سره کیدای سي. تر دې مخکې د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو هوکشتاین ته ویلي وو تر هغو چې د اسرائیل په شمال کې امنیتي وضعیت ښه سوی نه وي دا امکان نه لري چې د اسرائیل بې ځایه سوي کسان خپلو اصلي مینو ته ستنه سي. یوولس میاشتې مخکې په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې له پیل وروسته تقریبا هر ورځ د اسرائیل د پوځ او حزب الله ترمنځ د پولي په اوږدو کې پوځي نښتې کیږي. د بې سرحده ډاکټرانو ټولنې ایم ایس ایف په روسیه کې خپل فعالیت وځنډاوه. د ټولنې چې مرکز یې په سویس کې دی پرون په یو بیان کې ویلي چې په روسیه کې خپل فعالیت په ډېر خواشینۍ سره پای ته رسوي. د ایم ایس ایف د روسیې د څانګې مشر ویلي چې د دوی فعالیت د خپلواکۍ، بې پرېتوب او اخلاقو پر اصولو ولاړ دی او خلکو ته د هغوی د اړتیاو پر اساس خدمات وړاندې کوي. ایم ایس ایف له 1992 کال راهیسې په روسیه کې فعالیت کاوه، خو دا ټولنه وایي په تېر اګست میاشت کې د عدلیې وزارت لخوا په یوه مکتوب کې ورته وویل سول چې د دې مؤسسې نوم د غیر حکومتي ادارو له نوملړ څخه ایستل سوی. پرون دوشنبه د امریکا د متحده ایالاتونو لږ تر لږه په 5 ایالتونو کې ټاکنیزو چارواکو ته مشکوکې بستې لیږل سوي، خو په دغو بستو کې د خطرناکو موادو د موجودیت راپور نه دی ورکول سوی. په دغو کڅوڼو کې پوډرو ته ورته مواد آیووا، نیبراسکا، تینیسی، وایومینګ او اوکلاهوما ایالتونو کې د بهرنیو چارو وزارت استازولیو او د ایالتونو انتخاباتي دفترونو سیکرټرانو ته لیږل سوي. په دغو ایالتونو کې چارواکو دا موضوع تایید کړې ده. د امریکا د تحقیقاتو فدرال اداره ایف بی آی او د متحده ایالاتو د پوستي خدماتو اداره د دې موضوع په باب څېړنه کوي. دا په تېر یوه کال کې دویم وار دی چې د انتخاباتو څو ایالتي دفترونو ته د پوستي له لارې مشکوکې بستې لیږل کیږي. دا په اصل کې ده چې په څو ایالتونو کې د ولسمشري، مشرانو جرګې، کانګرس او ایالتي دفترونو لپاره تر ټاکنو دوه میاشتې مخکې لا تر وخت مخکې رایه اچونه پیل شوې ده.
نیمه نړۍ
سره بنان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځکننه زم نور د ژوند خوځو په دامه خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر افغان میرمنې شکایت کوي وایي چې د طالبانو د نظام لخوا د دوی هغه قانون پر ښځو باندې په زور عملي کیږي کوم چې د ښځینهوو پر غږ هم بندیز پکې لګېدلی دی.
دا ځینې ټکي دومره دردوره شي، دومره حتی چا خبره خپل جنسیت نه دی کرکه اوسي چې زه دومره بدی ما یا دومره حق نه لرم چاته زما په غږ بندیز دی زه باید بیرون خبرې ونه کړم. دا درې کاله مونږ داسې په درد او عذاب کې تیر کړل، ورځ په ورځ دا ډېریدونکي دي او مونږ ته نور مشکلات ډېریږي.
یو بل میرمن هم ورته شکایت کوي.
موټر یې داخ کته کړی و، سرل دې سیدې حجاب مکمل و، فقط هغه ګرد ټیکري چې دي مکناسي ورته وایي داسې یو څه نه و، فقط د ساده ټیکری و، یو ماسک یې درلوده. نو دا یې کته کړی و، موټروان ته یې ویلو چې بېرته له مغه جدې څه پورته کړې ده، باید بېرته ما هلته ښکته کړي.
نن امدا موضوع چېرو ملتیا موکړي. قدر منورتونکو، د طالبانو د عدلی وزارت څخه مدوران دی اعلان وکړی چې د دې ډلې مشر ملا هیبت الله اخندزاده د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون تصویب کړی او د قانون وس نافذ دی. یاد وزارت ویلي چې دغه قانون په څلورو فصلونو او 15 د شمادو کې تصویب او په رسمي جریده کې خپور شوی دی. په دې قانون کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمي دي. دوی په لوړ غږ له خبرو کولو څخه منع شوي دي او دې ته نور بندیزونه ور باندې لګېدلي دي. راز دې ته چې د طالبانو د حکومت د تصویب شوي قانون عملي کېدلو د افغان میرمنو ژوند څومره نور هم ورتریخ کړ. د پغمان اوسیدونکي ولوله دهقان وایي چې خوري سره له دې چې حجاب مراتبي کله چې خصوصي پانتون ته د طب په برخه کې زده کړو ته ځي طالبان خنډ ورته جوړوي. هغه د دوو ورځو مخکې کیسه کوي.
یو ورځ وړاندې کله چې دا پانتون ته تلله شخصي پانتون وایي له موټره یې دا ښکته کړې وه سرل دی چې د حجاب یې مکمله وو فقط هغه ګرد ټیکري چې دي مقناسې ورته وایي داسې یو څه یې نه وو فقط د ساده ټیکری وو یو ماسک یې درلوده نو دا یې کته کړې وه موټروان ته یې ویلو چې تاسې نه باید بې حجابه ښځې راپورته کړئ او دا باید بېرته له مغه چې دې څه پورته کړې ده باید بېرته یې مالته ښکته کړي بیا د ما خور له موټره ښکته شوې وه ورته ویلي وو چې زما حجاب هیڅ مشکل نه لري بیا هغوی په جواب کې ورته ویل چې ستا حجاب مشکل لري په دې چې ته ماسک لرې مثلا ستا سترګې له ورایه ښکاره کېږي ته باید هغه نور چیکري چې دي مخ چې پرې راپټېږي هغه نه استفاده وکوي تر څو چې دا حجاب دې تکمیله شي بیا دې ورته ویلو ښه صحیح ده بیا د ما خور پیاله پورته راغلې وه موټر کې نه وه پریښې روزمره ډېر ورسره سرکار لرو دوی سره ځانګړې توګه چې کله یو رسمي ځایونو ته ځو مثلا زه خپله استاده یمه په یو دولتي ښوونځي کې نسو کولی چې په تنهایي باندې یو شعبې ته لاړ شو شعبې ته مځو باید محرم موږ سره وي ښځې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي باید مختلف ځایونو کې ښځو لپاره یې کیلومتر تعین کړی داسې باید تعین شوي هدف نه باید لرې یوازې لاړ نه سي بخصوص مجرده او د ځوانو ښځو لپاره د پیغلو لپاره یې ځوان علقه ډېره را تنګه کړې ده په دې هڅه کې دي چې باید دغه مېرمنې په کور کې نه وي له هر نوع فشار محدودیتونو له هر قانون نه دوی استفاده کوي چې په یو طریقه باندې مجبوره سي چې د ښځې په کور کې کښېني دا بیده بخصوص که څوک ناروغه وي هغوی ته ډېره سخته ده چې مثلا مخ راپټ کړي یا هم چادري وکوي هغوی ته ډېرې ستونزې رامنځته کړي د هغوی تکلیف نور هم ډېره وي
اغلې ولوله زیاتوي یو شمېر نارینه چې د طالبانو دا ډول کړنې ویني هغوی بیا په کور کې پر ښځو باندې بندیزونه څو برابره ور زیات کړي
افغانستان یو سنتي ټولنه ده کنه نو دغه پاینټ نه دوی ډېره ګټه اخلي سره له دې چې 2024 کال ده نړۍ ډېر پیشرفت کړی ډېر مخته تللي مګر د افغانستان خلک لا هم عامه پوهاوی شاته پاتې ده له نړۍ سره برابر نه ده په پوهاوي کې د افغانستان ټولنه ډېره شاته پاتې ده او دې درې څلور کلو خو بیخي هر څه له منځه وړي د شل کلو لاسته راوړنې ټول له منځه وړي دي دوی دا د خلکو له ناپوهۍ نه یا د خلکو له ضعیفي نه دوی ګټه اخلي چې دغه خپل قوانین عملي کړي او تر ډېر حده پورې دوی د سنتي ټولنې نه فکرونه چې مثلا موږ او تاسې لرو که نه نارینه ته مثلا ویل کېږي چې په یو طریق باندې ګویا چې د هغې په غیرت سره په ټکر کې ده دغه موضوعاتو نه دوی ګټه اخلي او دغه موضوعات د دې لامل کېږي چې باید د کورنۍ له خوا نه هم په ښځو فشار وارده سي چې نارینه وایي زه نسم کولی د تا لپاره د پردي سړي خبرې واورم یا د یو طالب یا د یو غیره یا ملکی کس ورته وکړي مثلا د همسایه خبرې نسم اورېدلی چې پلاني ښځه بیرون وتلې ده دغه څه دي چې اوس هم د افغانستان د خلکو تر منځ دغه پوهاوی دغه مفکوره لا هم شته چې باید چې ښځې یو نوه ننګ ده یو نارینه د هغې په نوم باندې په کمه راځي نورو ته
افغان مېرمنې وایي له کومې ورځې چې طالبان واک ته رسېدلي دي پر ځای د دې چې د ملت ستونزې واوري او د حل لاره ورته پیدا کړي دوی هغوی ځوروي او په عامه خبره له خولې څخه یې مړی اخلي چې یوه بېلګه یې همدا د ښځو په کار بندیز او اوس دا چې دوی حتی په لوړ غږ خبرې هم نشي کولی یادولی شو فاطمه ژوند چې په خپلو لیکنو کې د افغان مېرمنو ستونزې او له ناهیلیو څخه ډاک ژوند انځوروي وایي هغه ښځې چې په کور کې نارینه نه لري دوی څه وکړي بې محرمه بیرون نشي تلی چا سره خبرې باید ونه کړي ځکه بیا یې غږ پورته کېږي آیا اوسنی نظام د یوې میاشتې خرڅ مصرف ورکوي آیا یوه میاشتې د دوی د کور کرایه ورته حساب کړي
افغان ښځو ته که ووایي چې څومره محدودیتونه باندې لګېدلي یا څومره ستونزې ورته پیش شوي دي محدودیتونه خو ډېر دي لومړی که غټ ووایو په ښځو باندې زده کړې باندې شوي دي مخکې چې کومه ازادي دوی احساسوله هغه ازادي اوس نه احساسوي څومره چې دوی فعالیت کول هغه فعالیت اوس نسي کولی، او هم چې دوی کورنیو ته کار و رس ګټل هغه نسي کولی، نو بس په بازار کې څه ګرځي یا بل ځای ګرځي. نو اکثره ښځې د ویرې احساس کوي، یعنی ځان امن کې نه احساسوي. نو دا ټولې مکمل ستونزې دي.
بله، تر اوسه دې ته چې د طالبانو په وروستي قانون کې چې تصویب سه او په خلکو یې عملي کوي، په تېره بیا د افغانستان په لرو پرتو ولایتونو کې دې موضوع څومره افغان ښځې نور په تشویش کې اچولي دي او دا چې ژوند یې ورته سخت کړی ده.
دوی قانون هغه کوي نو د افغان ښځو ژوند سختېږي.